کابل کې د مازیګر 4:00 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو سات خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ګرن خبرونه او راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د یوې معتبر حکومتي سرچینې وینا ده چې وایي د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي، او دغه راز به د هغو افغانانو ستونزې هم واورو چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت له خدماتو څخه سر ټکوي. د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم سته، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي دي. په حکومت کې یوه باوري سرچینه وایي احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي کچیر له دې هیواد سره د اتومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه مثبت نښې ونه ښیي، هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ ځینې اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي. دفاع وزارت نن غرمه مهال په یوې خبر پاڼه کې وویل جمعې د ورځې راهیسې په 2 ولایتونو کې 10 تاروزي او چاڼیز عملیات کړي، 1 اتیا کومندوي چاپي وهلي او د ترهګرو پر زالو یې 2 شوي بریدونه کړي. د دې وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند ولایت په موساکلا، سنګین او مارجي ولسوالیو کې 15 وسلوال وژل شوي. همدارنګه د زابل ولایت په شینکۍ او میزانې ولسوالیو کې هم د 15 وسلوالو د وژل کېدو او 2 تنو د نیول کېدو خبر ورکړي. په خبر پاڼه کې د غزنی په چاونۍ، رستم او نور کلو کې هم د 2 وسلوالو او په بدخشان او لوګر کې د لږ تر لږه 4 وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت خپل لور ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو په مشخصه توګه د افغانستان د دفاع د وزارت د دې ادعاو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، او په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی، خو د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په موساخیلو ولسوالۍ کې تر 40 ډیر طالبان ژوند دي نیولي. د خوست د والي مرستیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته په دې اړه ازادي رډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبان چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په 2 غونډو کې د دغه مقررې په اړه یادونه کړې. دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید شوې، او سرچینې هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. خو دې سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمي به د خپلې نوې دندې ترڅنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمي د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې. د یو بل خبر لمخې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خاغلی غنی د کمپاین د مسول په توګه ټاکل شوی. په سولې عالی شورا کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شر دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان وایي چې د سویلي افریقا په وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د دوی لوبغاړي د لوبې ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې لپاره پسې 3 ماتو وروسته نن خپل 4مه لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د ویلز په کارډیف کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي رډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د دغه لوبې لپاره چمتو دي، تمریناتي کړي او مورالي لوړ دي. ښاغلی نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې هم رد کړې، ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتفاق او اتحاد د افغانستان د سرلوړۍ او د افغان ولس خوښۍ لپاره لوبه کوي. د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې 3 توغندې رګیدلې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویل د شنبې د ورځې په سهار د بریدونه د بلاد په هوایي اډه کې د وړې اورلګیدنې سبب شوي، خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. دا برید په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې، په ځانګړې توګه د جون د 14 نېټې له هغه بریدونو راورسته چې هورموز تنګي ته نږدې د عمان په خلیج کې پر 2 تېلوړونکو کښتیو وشول او امریکا یې پراپر ایران واچوله. ایران په دې بریدونو کې ښکېلتیا رد کړې. دا امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ له تیر کال راهیسې چې امریکا له ایران سره لا اټومي تړون ووتللی وي ورځې بلې ته زیاتېږي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کچیر لدی هواد سره د اټومي تړون لاسلیکون کې نور هوادونه مثبت نه خيونخي هواد به د دې تړون په چوکاټ کې لنا چاري ځنی اقدامات وکړي او لزینو ژمنو په شاش د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اسیایي هوادونو په سرمشريزه کې روحانی ویل ایران پریکړه کړې چې په 2015 کال کې د نړۍ د پیاوړو هوادونو سره د لاسلیک شوی اټومي تړون ته د خپل زینو ژمنو عمل کېدل وسندي نو مولي ونول چې ایران لخپل کوم ژوند په شاکی جوړ دچی تهران سړول مثبت نه خقوالي دا تیر کال په میاش کې چې کل د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ لدی تړون څخه د امریکا د استلو پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو پریکړه وکړه ایران د دې تړون په وړاندې خپل زینو ژوند عملی کول ودرول روحاني روسی چینایي او د آسیایي هیوادون نور مشانو ته ول چې ایران په یو خیزه توګنش کولای دا تړون عملی کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لورو یو هیله دا و چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ هیواد وي
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب او راپورونه لرو
پرته په ماوي چې د مسلمان پیدا شو ته وو ربې واغسته اتي
دا د هغه افغان خبر دی چې ادا کوي په کابل کې د پاکستان له سفارت مخته سپکاوي ورسره سوي دی بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وایي چې د په کابل کې د پاکستان سفارت هغه خدمات افغانانو ته نه وړاندې کوي چې تمه ده سبقت احمدی دلیل داسي وایي
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و این تعداد پاسخگوی این همه مراجعین نیست به این خاطر ما صحبت کردیم دنبال راه حل ها هستند
بر همدې موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي هم څرګندونه کړې دي
چې چیرې د وخت غواړي د فتح مقابله کې مجادله ولري او وخت غواړي چې اقتصاد باندې ولاړ شي نو یوازې حل لارې چې دا موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هند موضوع د هندستان ویزه موضوع راځي
د امریکا د وزارت پر هغو پلانونو کار کوي چې وکولای سي په عمان خلیج کې د تیلو پر کشتیو تر بریدونو وروسته د سیمې وضعیت له پراخیدونکو کړکیچونو څخه خوندي کړي که وخت نور راپورونه به هم واوري او دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او بلې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګ اوریدو ته لازم دی رادیو سره وسی زمو شغله زده رادیو اوري ازده رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بچو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر سلام شارې 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي مخکې تر دې چې په کابل کې د پاکستان د سفارت خدماتو ته ورسو یو بل راپور ته ورسو چې یو معتبر حکومتي سرچینه ویل دي چې د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه وټاکل سي د دې خبر خبریدل د افغانستان د سیاسي چیرونکو ترمنځ بیلابل نظرونه راپرولې دي یو شمیر وایي چې طالبان چمتو نه دي چې له نوموړي سره خبرې وکړي یو شمیر بیا وایي چې نوموړي د بی باوري په فضا کې یاد څوکې ته معرفي شوی دی په دې نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو
ورسته له هغه چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی د احتمالي ټاکلو خبر خپور سو یو شمیر چیرونکي وایي چې د سولې علي شورا په خوا کې د مشابه تشکیلات د سولې بهیر نور هم ټکنۍ کوي دوی وایي حکومت غواړي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی په انتخاب سره د افغان سولې بهیر حکومتي کړي دغه کارپوهانو لډلې حاجی سید داوود د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل ورستۍ ټاکنې په ځانګړي توګه د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی احتمالي ټاکنه ممکن ځینستون زی راولاړې کړي
اگر په استباتي وسنیت کې د
د دې لپاره چې مخکې خاغلی رحیمی د ولسمشر باوري کسو او سولې ته د ښه نیت لپاره ټاکلې وي ستونزه نشته خو که چیرې د بې باورۍ په فضا کې بلې څوکۍ ته معرفي کړې وي زه فکر کوم چې خاغلی غنی 15% خپل ټیم له لاسه ورکړی دی
په حکومت کې به باوري سرچینې د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف خنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه او ټاکل سي خو سرچینې دا نه دی ویلي چې ښاغلی سلام رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي اکنه. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدو اوازې هم خپرې سوې وې. په عین حال کې د سولې په شورا کې بې سرچینې تاییده کړې چې د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزای د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل سوی. د چارو بل کارپو وحید مجدوای د سولې د عالي شورا په خوا کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدل په دې برخه کې د تشکیلاتو د پړسېدو په معنا ده. ښاغلی مجد ازادي راډیو ته ول
د سیو کاس نه چې طالبان ورته په خستر ګوري لا خل یو سیستم ورته ولري چې د پخوا مثلا کوم سیاسي شخصیت پاتې شوی ده. سلام رحیمی خود په دې مسایلو توران هم د دغه یو حالت ته فکر کوم چې دا د سولې لپاره کوم مثبت ګام نه دی بلکې د سولې په مقابل کې یو بل خند جوړي.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې حکومت وړاندیز وکړ چې د سولې عالي شورا په تشکیلاتو دی لسره هغه وروسی. اوس معلومه نه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدلو سره به د سولې عالي شورا تشکیلات پاتې شي یا به لمنځه ولاړ شي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خلاصه د ریډیو اوري په کابل کې د پاکستان د سفارت ځندني خدماتو د یو شمیر افغانانو شکایتونه راپورته کړي دي. د سفارت دننه کاري بهیر یوې خواته او بهر د یو شمیر امنیتي ساتونکو چلند هغه څه دی چې په دې وروستیو کې د خلکو غوسه راپارولې ده او له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو دا وضعیت ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ستونزو ته څه وړاندیز لري دا به د خان محمد سین په راپور کې واورو چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته د خلکو په ګڼه ګوڼه پیلېږي.
دا د یو سپینګیری محب الله غږ دی چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلی او د پولیسو لخوا له وهلو ټکولو شکایت کوي. سربیره پر د ځینې نور کسان چې دوی هم د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلي وایي د سفارت مخې ته امنیتي ځواکونه حتی په ښځو او سپینګیرو هم رحم نه کوي او وهي. ګل رحمان د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
زیات ظلم روان دی. دا زمونږ سپینګیری دغه دلته کوب شو نو سپینګیری نه حیا نه کیږي. تر دې پورې چې سپینګیر نه لا پکې حیا کوي کنه نو دلته ډیر بې عزتي روانه ده. سپینګیر د ټول شهیدان دي او دلته په شپږو ورځو کې د خلکان او د ځوانانو سپینګیری ټول پراته دي. ویزې نه لګي کار نه ورته کیږي.
د سفارت مخې ته ځینې ناروغان چې د ویزې اخیستلو لپاره راغلي وایي ورته ویل کیږي که $300 راکړی ویزه درکول کیږي. سید زمری چې د وینې سرطان لري او د ویزې اخیستلو لپاره د لوګر له ولایته راغلی وایي
تکلیف سرطان درم د سه شه اومده من جستورات
دی وای ز د وینې سرطان لرم درې شپې مې دلته تیر کړې چې نوبت مې راغې تر غرفې هم ورسیدم. راته یو به تر سلورو بجو ویزه درکوي خو راي نه کړ. ما ورته ویل زنا روغم به ډاکټر ته لاړ شم. دوی رانه سلور سو ډالر وغوښته خو زه یو روپې هم نه لرم.
دوی ما یو روپې نه درم.
په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ویزو د اخیستلو پروسه د ننه په سفارت کې په وړیا او عادي توګه ترسره کیږي او د رشوت موضوع پکې نشته. د ده په خبره کې پیسې اخیستل کیږي نو له سفارت نه بهر اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکو لګ دی او نشي کولای چې د ویزو اخیستونکو غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و تعداد
د وویل د پاکستان د سفارت کارکونکو کم دي او د ټولو مراجعینو غوښتنو ته لازم جواب نشي ویلی. د ستونزې د حل لپاره مخابري کړي هغه هم د مسلې حل پسې دي. د ویزو په اخیستلو کې د ځن اساسي لامل دا دی چې مراجعین زیات دي.
مراجعین بسیار زیات هست.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر ورځ د پولیسو د یو افسر لخوا د پاکستان د سفارت مخې ته د یو کس د وهلو ټاکولو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د پولیسو یو افسر د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو منځ ته ننوځي او یو سپینګیری وهي او په ځمکه یې غورځوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دغه وزارت هیڅ کارکونکی د خلکو د وهلو او یا ورته د زیان رسولو حق نه لري. د د په خبره کوم پولیس چې د پاکستان د سفارت مخه ته خلک وهلی ټکولی نیول شوی او قانوني چلند به ورسره وشي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته هر ورځ په سلګونو کسان د ویزې د ترلاسه کولو په خاطر راټولیږي. تیر کال په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څو کسان ووژل شول او څو ټپیان شول چې خلکو یې پر وړاندې سخت غبرګون وښود. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د خلکو ستونزې خو مو واورېدی. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزو ته باید حساسي حل لار ولټول سي. د دغې جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي د خبرې له ازادي راډیو سره کړې دي. زما همکار رحمت الله افغان له شغلې صدیقي سره مرکه کړې. په ګټه به یې وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم هم واوسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد واوسي، لتکوب قتم به قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې، بیا خاصا په وزارت امور داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقي صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دین وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پڅ کې ده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشت دوی لپاره به سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایف په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه د جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمیم شي، هغوی سره ګوژات شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی په مک شریک شي چې د خلکو تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غاړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دینه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلې چې هر ویزه اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ حتی تر 300,000 پورې خرڅېږي. چې چېرې دوی واقعت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري او واقعت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره ده چې دا هغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندوستان ویزې موضوع ده، که دغه موضوع په دې طریقه حل شي زه فکر کوم یو د بې عزتي، د بې آبرویي او د دې په څنګ کې موږ کولای شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغه هسې موضوع ونی، دا د فرد افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګ موږ داسې فکر کوو چې د خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی. یعنی په داسې کسان هم شته چې میاشت میاشت مراجعه کوي، حتی نو عزت نه اجرا کوي ورته. خو کله چې دوی د پیسې موضوع وي، دوی درې ورځې کې نهایت 5 ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کوي د فساد په مقابل کې، د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي ورزو. د خوست ولایت خیو راپورته، د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دوی ولایت، د دې ولایت په مساخل ولسوالۍ کې د ځنګړو عملیاتو لاري د وسلوالو طالبانو حق دروشت کسي زټلونی ولې چې غشتلې د وډلې زبرید لاري د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیوسو کسانو کې یو تن پاکستانی دی، او همدارنګ په دې عملیاتو کې و نور وسلوال چې مقاومت وکاو افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل راکوي.
د جمعې ورځ نه وخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیل ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شوو وسلوالو څخه څو تنه د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخلو ولسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه، او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله، درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زموږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د ساوردونه لري، یو د ساورد دا دی چې د مساخل ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو، او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوه چې نور به ته هم عبرت واخلي.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخل ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلي، سندي کلي، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال ولی وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتی، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرجوبله زمونږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتی، ولې په محل کې و کسان له منځه تللي دي، هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مقاومت کې هغه لمنځه تللی.
د خوست مرستیال ولی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوالو مخالفینو غوښتل په خوست ښار یو ډله ییز برید وکړي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د دې وطن غوښتل چې د خوست په ښار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولې د زمونږ د وسلوال پوځ د قاطع عملیاتو په نتیجه کې هغوی ونه شو کړله چې روژه کې زمونږ امنیت اخلال کړي.
که څه هم پخوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرجوبلو د اړولو ادعا وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکي چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت لا خرابۍ د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره احتمالا د پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېژۍ، بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل 15% of the world's oil hormuz la tangi tiriji da hamde la para da waziyat da kharabi da makhnawi pa khatir ihtimalan de planuno da jode do artiasta aw muj hamdar az da de nariwal waziyat la para de himayat praghtiya ta artia laru da amerika da difa sarparas wazir daqiqan mun wail che da da waziyat da control la para kum iqdamat pa kardi تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنځمې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل دا کار ایران کړی. ایران دا کار کړی دی، او تاسو پوهیږئ چې ایران دا کار کړی ځکه تاسو یوه کښتۍ ولیده او فکر کوم یو ماین نه چاودلی پاتې وو. د ولسمشر ټرمپ اشاره هغې ویډیو ته وه چې د امریکا پوځ خپره کړې ده. د امریکا پوځ تیره پنځشنبه یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهراً د یوې کښتۍ له بدنې یو ناچاودلی ماین لرې کوي. ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې پیشنهاد وکړ چې د واشنگټن لخوا دې پر تهران ډیر شدید بندیزونه ولګول سي. ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سویو حملو سره خپل ارتباط رد کړی او وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوي ویډیو هیڅ شی نه دي ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیر پنځشنبه ویلی و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او خواشینوونکې پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او اسانه لار ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د خپلو ارزونو له مخې دې نتیجې ته رسېدلې چې د دې حملې مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. بلخوا سعودي عربستان چې د ایران سیال هیواد ګڼل کیږي هم د حملې تور پر ایران اړولی دی. خو د جرمني په ګډون د امریکا ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا لا څرګنده نه ده د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې د دې پیښې په اړه یوه کنفرانس ته وویل: هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده، ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه هم وکړم. تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله سوې وه چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو په اړیکو کې کړکیچ زیات کړ.
دوستانو حقیقت څه دی او تاندې څنګه هغه دوه اونیز پروګرامونه دي چې د دې خبرونې وروستۍ برخه جوړوي او دوه تر سره پاتې سي. خو خبرونه مولای دامه لري، اوس به د ساينس ټګر ته ورسو. آیا تاسو پوهیږئ چې له خبرو د خلکو تیره څنګه معلومولی سي؟ مثلا زه خبرې کوم، زما تیره به څرنګه وي؟ راځئ له خبرو د تیرې د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې په ګډه سره واورو.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څیرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څیره ترسیموي. څیړونکي وایي د دې څیړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څیره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څیرې ځانګړی ژغ نه وي، او څیړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څیره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څیړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت تاریخ نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت څخه چې مخان دا پیغام پیژم، په خبرو کې نواز دلته د مشال علي په خبرو کې نواز دلته چې د زابل کې دلته د افغانستان او پاکستان سرحد دی، په دا کار شو باندې پاکستاني مليشو افغان تر د افغانستان په خاورو کې تیرول. انا یا په دا علاقه کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان کینې متنورې نو زما وته بانه ته دا وینا ده چې دا کارونه مکه وي. ډیره د افسوس خبره ده، د افغانانو نوم محبت سیستاسې د غوښتلو خو د وطن غور نه شي کولی چې پاکستانیان یا هر څوک لنډې نه پوه شو. تاسې په خوشحاله یاست چې نور افغانان د وطن ننګه کوي، تاسې د هغو مخ ته خرڅي او هغو ته کنینونه نه شي. دا ستاسې لپاره ډیره د شرم خبره ده، د شرم خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده، د افغانیت د نامه دپاره ډیره د افسوس د شرم خبره ده. وسلام.
ز احمد د هلمند ولایت د قلعه دوست سینو څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکې ویوړلې، مشته ډېر سخت تاوانونه راورسول. تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی شوی، زموږ عارضی هم کړی او سراج چې آیاتان هغه ویلې سروې هم کړی. خو موږ د حکومت څخه غواړو چې مشته د کیور واچوي او دغه رود مخنیوي وکړي. کچېره تاسو زموږ ځخ ورکی او یا تر مسؤل چارواکو ورسره ډېر مننه وسلام.
مومن عبدالله د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په تېرو ولسي جرګې ټاکنو کې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا تر اوسه موږ مساحت نه دی راکړي، نو ستاسو څخه هیله کوو چې دغه پیغام خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي. مننه د ازادي راډیو څخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د تاسو هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو پیغام سپتون کې دستګاه کې مو پرې شو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وي. موږ د ځنګړو خبرونو لاره هم په امانت سره درته خبرو او اړوندو چارواکو سره خبري ور باندې کوو. په دې سره ورزو د خبرونې دوهمې نیمه ته څلور بجې او دېرش دقیقې دی. په کابل کې د مهمو خبرونو سټی کې له اجمل انتخاب
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژل دي. افغان چارواکي وایي په خوست مساخیل ولسوالۍ کې تر شلو زیات طالبان ژوندین ولید. خوست والی مرستیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبانو چې مقاومت کوي وژل شوی دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا په وړاندې نن د لوبې ډګر ته وزي. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لوبډل مشر ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې چمتول مورال لوړ او تمریناتي کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کچېرې له دې هیواد سره د اتومي تړون لاسلیک کوونکي نور هیوادونه مثبتې نښې ونښي، هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ له ځینو ژمنو په شا شي. او د عراق په وزوی د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغه پوزي او وی اډي درې توغندي لګیدل چې ریشي امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکړي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت بیا ولولئ، او هم کچیر مو دا خبرونه ټول نه اوریدل تر دې دمه کولی شئ په تکرار باندې پر ویب سایت بیا واوري او نور راپورونه مو هم ولولئ په تمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په لناجی صفای د افغانستان سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د لوبي ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرلپسې دریو ماتو وروسته نن شنبه خپل څلورمه لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د ویلز په کارډز کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه تمرینات کړي او په لوړ مورال سره د لوبي ډګر ته ځي. خغلی نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې ډاډ کړې او وی ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتحاد او اتفاق سره د افغانستان د بریا او افغان ولس د خوښۍ لپاره لوبه کوي. د یادونې ده چې افغانستان او سویلي افریقا تر دې مهاله کومه 50 اوریزه لوبه نه ده کړې، خو دوه ځلې په شل اوریزو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې دواړو ځلونو کې سویلي افریقا بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې د آسیا د شل کلنو څخه د کم عمره ځوانانو ترمنځ د فوټسال د اتل ولې سیالۍ د شنبه په ورځ د جون 15 په ایران کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغو سیالیو کې افغان لوبډله هم برخه لري او په لومړي پړاو کې به له هانګ کانګ او کوربه هیواد ایران سره ولوبېږي. د آسیا د شلو کلنو د فوټسال د اتل ولې سیالۍ له پیلېدو څخه مخکې افغان لوبغاړو په یوې دوستانه لوبه کې وکړای شول چې جاپان ته 3-3 په وړاندې ماتې ورکړي. او د کوپا امریکا د فوټبال سیالۍ نن سهار پیل شوې. د 2019 میلادي کال د امریکا د ملتونو ترمنځ د کوپا فوټبال سیالۍ په برازیل کې پیل شوې چې په دې کې د 12 هیوادونو څخه لوبډلې شتون لري. په دې سیالۍ کې د ګروپ اته لوبډلې دوهم پړاو ته لار پیدا کوي.
دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندې څنګه د دې خبرونه نوري برخې دي چې تاسو سره مخکې ژمنه کړې و په همدې ترتیبې په ګډه سره وره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه.
د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځنګړې شوی. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر لوالي محمد انور خان اسحقزي سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
ډیره مننه جناب والي صاحب. کور مودن غوړم ول د پښتنه وکم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشت کېږي چې زه لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرامو، قومي مشرانو، مدني فعالانو سره زما ناستې ډېرې وي. که چیرې موږ د زور د لارې حکومتداري کوو، دا حکومتداري ناکامه ده. ما کوشش کړی چې د دوی ستونزې واورم چې څه ستونزې لري، څه مشکلات لري، موږ څه کولی شو او تاسو سره سره کولی شي. پخوانی وضعیت د لوګر اوس که وګورو څه تغیرات هم راغلي دي، ولې مشکلات هم زیات ډېر لرو.
عمده تغییرات څه دي؟ عمده مشکلات څه دي؟
داسې حالت و کله چې زما سرنوال زما تر بدن مخکې معرفي کېدی د ولایت د مقام بغل ته سرنوالۍ تعمیر او د ریاست محکمې تعمیر و په معرفي کې هغه ترور سوی ویشت سوی په شهادت رسېدلی. والي صاحب مو د عیدګاه په ورځ باندې ترور سوی ویشت سوی ولې وسم په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې وسم په لوګر کې ډېر سخت مشکلات لرو. لوګر د کابل دروازه ده، دا ځل کې موږ د پاکستان سرحد خلاص لرو. ولې بیا هم زما پیام د لوګر شریفو خلکو ته دا دی چې دا په باب العلم سره موسماو دی، دا په باب الجهاد سره موسما دی، راسي چې دا په باب الصلح سره موسما.
دا یو امیدواري ده، دا یو هیله ده. اوس له امنیتي اړخه ستاسو هغه پوښښ چې دی څنګه دی؟ ځکه ځینې انتقادونه دا دی چې یوازې ستاسو پوښښ په پاخه سرک باندې محدود دی.
تاسو خپله ممکن لوګر کې معلومات ولري، هغه نو ډېر مناطق چې څلور پنځه کشپش کاله د طالبانو په ولکه کې وه، الله الحمد هغه زموږ د قوتونو په لاس کې دي.
مثلا کومې سیمې؟
مثلا زرغون ښار دی، باري دی، چې ورې د دولت حاکمیت دی. ولې بیا هم زه دا خبره تکراروم، زما پیام دا دی چې راسئ د خلکو پر ژوند حکومت وکړو، هغه په ښه حکومتداري سره کېږي.
او د خروار او د څرخ وضعیت به څنګه دی؟
څرخ کې مشکلات لرو، خروار کې مشکلات لرو، په حاضر کې مشکلات لرو. کله کله دا چریکي جنګونه پر سړک باندې هم کېږي. ګوریلای جنګونه، چریکي جنګونه تاسو ته معلومې چې مارېدل یې ډېر سخت ستونزمن کار دی. ولې مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه څه ورکړی دي؟ مینونه پټوي، انفجار کوي، انتحار کوي. ولې بیا مې هم پیام غوته دا دی چې ورور وژنه راسئ بس کو، راسئ د حل لار پیدا کړو چې څنګه کولای شو چې افغانان ته نور مستر د خدمت وګرځو، د ازار و د عزت ونه ګرځو.
که چیرې موږ له سرخ څخه، له ازرې څخه او حتی له برکي او له خروار څخه بیرته مرکز ته راسو، حتی په مرکز کې احیانن که کومه شپه چې ستاسو پوستو باندې جنګ ونیسي، ستاسو پوستو باندې حملې کیږي؟
سته جنګ سته. مخکې مې هم وویل چې مخالفین د لیرې څخه څو پیرونه کوي بیرته ځي. ولې اکثره وخت موږ امنیتي ارګانو ته زخمیان هم پیدا کېږي، شهیدان هم پیدا کېږي. جنگ دی، په جنگ کې طبعاً مشکلات وي، خلکو ته هم ضرر رسیږي.
په لوګر کې د نامنه یو علت یا د مخالفینو د فعالیت علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا یا په یو ډول سره ضعف دی، که برعکس د وسلوالو مخالفینو قوت او لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه له پاکستان سره سرحد؟
دښمن یا مخالفین هغه همیشه تمرکز په لوګر پر ولایت باندې په دې خاطر باندې چې لوګر د کابل دروازه ده، میدان وردګ هم د لوګر د خوا څخه تعدیدېږي، جنوب شرق ولایتونه هم د دې خوا څخه تعدیدېږي. دوی هم کوشش کوي چې لوګر کې یو کوچنی واقع پېښ شي چې هغه مطبوعاتي شي، خلک خبر شي. زه بادغیس کې والی وم، مشکلات وه، ولې دونه مطبوعاتي کېدل نه؟ دلته که یو جزیترین حرکت وشي د مخالفینو تمرکز هم په دې خاطر باندې دی. ولې لله الحمد موږ مناطق نیولې دي، منطقې مو د لاسه نه دي ورکړي.
د خلکو همکاري دا د حکومتدارۍ په برخه کې ډېر مهم نقش لري. د خلکو همکاري هغه ډول چې تاسو غواړئ له حکومت سره سته که نسته؟ که نسته ولې؟
مشکلات لرو، په دې باید موږ اعتراف وکړو چې په دې اداره کې مشکلات سته. ولې دا مشکلات په لږ وخت کې حلېدل هم ډېر ستونزمن کار دی. که چیرې موږ دغه فاصله، دا واټن چې پیدا سوی دولت او د خلکو تر مابین، دا باید را لنډ کړو. ولې بیا هم زه د خلکو څخه معذرت غواړم، دا امنیت تر ټولو مهم دی. مشکل واده چې کوو سبا یو بل مشکل پیش شي، هغه وادې کې ممکن یوه هفته او دوه هفتې ځنډ راشي. دا مشکلات شته، ولې زما په راتګ سره زما ډیر تمرکز او زما ډیر کار کول د خلکو سره دی. ما اویا فیصد کار د خلکو سره کړی، دیرش فیصد مې اداري کارو ته وکړ.
بسغزی صاحب، یوه پوښتنه دا چې کله تاسو کابل ته تګ راتګ کوئ، آیا اندېښنه لرئ په لاره کې؟ داسې اندېښنه تاسو لري چې مواد کومه حمله به کیږي او حملې هم سوي؟
پر ما باندې موټر بم اوس زه نه یم په سوچ، دا موټر بم دی. ما فکر کاوه چې لیرې او ما یم پټاو سپارچه زما پر موټر باندې وموښتله. په ټول افغانستان کې منفي نظر چاته نه لرم، بد نیت نه لرم. کله چې زه مرازم ډېر مطمئن په هغه ورځ باندې هم پر ما باندې څه فشار هم نه دی راغلی، ګرچې شهید هم هم درلوده، زخمي هم هم درلوده، نیت مې صاف دی. نو په دې باندې زه ډېر ډاډه او مطمئن یم.
هر سړی چې تګ راتګ کوي، که چېرې مقامات دي که غیر مقامات، عادي خلک دي، امنیتي ځواکونه دي، هغو سره به هم ستر اندېښنه هم دی چې مبادا ما باندې حمله ونیسي. د دغې لارې د امنیت لپاره قوي اقدامات سوي دي کوم دي که نه دي سوي؟ ولې
اقدامات سوي دي؟ تاسې خپله ژوندی مثال یاست، تاسې نن د کابل څخه تشریف راوړی دی. داسې امنیتي ستونزه نه ده پیښ شوې چې سړک د دوه ساعته درې ساعته دپاره بند شوی. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، مخالفین راځي او دوه پیره کوي پر موټرسکل باندې بیرته ځي. زما رئیسان د ادارو اکثرو کورونه په کابل کې دي، سهار راځي وظیفې ته، مازدیګر هر ورځ بیرته کابل ته ځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دونه غټ تعدید نشته. که چیرې غټ تعدید وای، بیا رئیسانو کله دا جرات کولی شوی؟
کله چې ناامني په یو سیمه کې، په یو ولایت کې، د باسازۍ کارونه هم ورسره اغېزمن کیږي. په لوګر کې هم ناامني بسته، د باسازۍ کارونه او انکشاف کارونه هم حتما متاثر دي. څه بدیل لاره، څه د خلکو په حمایت څمکړي
د ولسوالی خلک مشران را وښتي چې د عمل منفع پروژو د پاره نه چې ممانیتو کو، باید همکار ووس. سړک جوړېدل، مکتب جوړېدل، کلینیک، شفاخانه جوړېدل، پارک جوړېدل، دا په شخص پورې اړه نه لري. دا که چیرې یو څوک جنګ یا هم په یو اراده باندې یو هدف خو ولري، یو د ځان سره یو برنامه خو ولري، د دې شیانو یا د سړک جوړولو دوم په سړک شروع دی. تاسې خپل شهیدان کار یې په ډېر سرعت سره روان دی. کله چې په یو منطقه کې جنګ وي، د جنګ په حالات کې طبعاً خلک دغه کې ضررمن کیږي، ضرر ویني.
په ولسوالیو او په کلیو کې ځینې د باسازۍ کارونه دي، خلکو ته خدمات رسول، دا څنګه ده؟
کلیو ته زموږ خدمات وسم ډېرې پروژې کار کوي، حتی په عذر کې و ډېرې پروژې کار کوي. دا پروژې د خلکو دپاره دي، خلکو ته د کار زمینه مساعدیږي. موږ څو سړکونه هم لرو چې په دا نږدې وختو کې به د هغوی کارونه هم عملا شروع شي. د پروژو په عملي کولو کې دوی د خپل دولت سره پوره همکاري وکړي.
یو عمده مشکل چې په دې وروستیو کې پیدا شوه، هغه دا چې په ځینو په سیمو کې لکه په دیناو کې خلکو اعتراض وکړ د امنیتي پوستو پر ضد او خپل ښوونځي وتړل. دا یو ډېر غټ مشکل دی د آینده نسل لپاره. د دغه دپاره څه اقدام په نظر
د اشارک څه مشران راغلي او ما د هغوی سره خبره وکړه. د دیانو خلکو دپاره مې دوه وراحت ورواستوه. کوم قانوني مشکل چې د دوی وي، مشروع مشکل چې د دوی وي، هغه موږ خلکو ته واده ورکړې. ولې د مکتب بندېدل دا د دې وطن د بچیانو سره ډېر سخت ظلم او غټه جفا ده.
خو دوی وایي بچیان په امن کې نه دي، جنګ کېږي. الله خو طالبان حملې کوي، له دې خوا پوستې ډزې کوي او مابین کې دوی بچیان راځي ښوونځیو ته ځي.
د دوی هغه غوښتنې چې مشروع وي، د پوستو چې کورونو ته نږدې وي، موږ د دوی سره وعده کړې چې د دوی پوستې به انشاءالله په دغه پنځلسو ورځو کې هغو نکاتو وړو چې خلک ځینې متضرر نه شي.
یوه موضوع هغه ده چې فساد لا هم په دولتي ادارو کې، په حکومتي ادارو کې یو غټ مشکل دی. په لوګر کې هم د فساد موجودیت څخه په مختلفو ادارو کې شکایت کیږي.
پیر په دې باندې باید موږ اعتراف یو اوازې وي، د خلکو خبرې وي، یو په شواهدو سره که ماته څوک یو سند را د لوګر شریف خلکو ته مې هم په خپل اوله ورځ بیانیه کې ویلي چې همزمان سیاست او تجارت ناممکن دی. یا به کیسې ګټې، یا به پیسې ګټې. که زما په وجود کې چې زه پوه سوی یم ما د فساد څخه جلوګري کړې، مخنیوی مې کړې، او هېچا ته دا اجازه نه ورکوم چې هغه مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې دخیل واوسي.
یو شمېر حکومتي ادارو کې د مسؤلینو نشتوالی دا هم په یو ډول سره فساد سره اړخ لري. دا په لوګر کې لا هم شته، لا هم خلک مسؤلین خپل وظیفو ته نه راځي، د خلکو کارونه پاتې کیږي.
بالکل، دا زه تاییدوم. ما خپل رئیس منوی بشری ته او رئیس د کاري عمر اجتماعي ته زیرفته مسولین ټول ته تاریخ نوشته کړی دي چې دوی به د اجرې څخه د ټول ریاستو ګوري کوم رئیس چې نه یې راغلی هغه غیر اجر شوی دی ولې یو رئیس چې معاش اخلي او دوی په وظیفه کې نه یې دا د وطن سره غټ خیانت دی
محاکمو ستاسو کې او په سرنوالۍ ستاسو کې مسولین مثلا که دوه ورځې بیا یو ورځې نه وي که یو ورځې دوه ورځې نه وي دا یو واقعیت او د دې لپاره سند هم
شته رئیس صاحب د محکمې نوی راغلی و هغه مې هم را دعوت کړی و هغه څه مې هم خواهش ده و چې رئیس صاحب د خلکو ډېر کارونه د سرنوالۍ او د محکمې سره وي هغوی هم دا تعود راته سپارلی چې موږ به غیر رسمي تک او یا رخصتی نو رخصتنه به مش په مکمل او سره نو لیکو اوس
یعنی منای چې فساد ستا خور سره د مبارزې ټینګه ژمنه همسته څه فکر کوي کامیاب به سي په دې برخه کې
وګورون کوشش کوو خدای مهربانه دی
مننه ولی سیب کور مو ودان
تشکر
تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای ہمایون ہیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې د یو شمیر ځوانانو شخصي مسایل لکه عکسونه ویډیوګانې سکرین شاټونه او نورې هغه کیسې چې خلک باید ترې خبر نشي او شخصي پاتې شي خبريږي او تر نورو رسیږي
سندرې راته واچو یا داسې نور غره ته واچو هغه دې خپل کاپی کوي
د دې کار پایلې څه کېدلی شي
ورنۍ کې لري بازار کې یو تر دې ځای چان وژلې هم دي
او په دې خاطر چې شخصي مسایل خوندې پاتې شي او خبره نشي کوم خبرو ته باید پام وکړو
که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
که څه هم ټکنالوژي د انسانانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي خو ورسره ځینې ستونزې هم لري چې د یو شمېر خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی لا دې ستونزو یوه هم د انټرنیټ په دنیا کې د شخصي عکسونو ویډیوګانو سکرین شاټونو او ځینو نورو پټو اسنادو خپرېدل دي چې خلک یې نه غواړي خپاره شي خو له مختلفو لارو یې خپرېدلو ته زمینه برابرېږي ډېر هغه ځوانان چې له داسې پېښو سره مخ شوي نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي خو یو ځوان سمیع الحق بیا مني چې په ټولنیزو شبکو کې داسې غوښتنې ترې چې د خپل شخصي مسایل ورسره شریک کړي خود دا کار نه دی کړی
چې غلم نه سره کې چې ما کله فیسبوک او ټوئیټر دا شنه استعمالول نو هغه وخت کې دغه سي هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو می سجن را تکول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقی تصویرونه او ویډیوګان نه وخته چې هغه کار ما ونه کړ او اوس چې ګورم د خلکو زین خلکو نه غیر اخلاقی تصویرونه ویډیوګان میډیا تر وتل نو اوس خوشاله يم چې دغه سي ما ونه کړل
عبدل سمد بهیر وای کله چې د چا موبایل خرابېږي یا غواړي په خار او بازار کې له کمپیوټر څخه موبایل ته سندري ولېږي لا دې لارې هم موبایل جوړونکي یا د سندرو لیګونکي د موبایل شخصي شیان ځان ته کاپی کوي او بیا هم داسې نور ته لیکدول کیږي
یا فلاش یا ریکارډ هغه ته ورولو مثلا د موبایل والا ته چې سندري راته واچو یا داسې نور غره ته واچو هغه دې خپل کاپی کوي ټول کاپی کوي بیا ورسته تا شای در کوي نو دی ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ټولنیزو رسنیو کې هم د رنګ په نور ځایونو کې خبرې کوي د اوسنۍ وختونو کې کومه فکر وکړو په یوټیوب کې زیاتره د ویډیوګانې راځي چې هغه د کلی او بانډو وي په هغه کې زیاتره د جنکیو عکسونه همدارنګه نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو هغه ټول سافت یو تر ټولو رسیږي
مستعار اکاونټونه هغه بل لار غنل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خپروي دغه کار معمولا د انجونو په نمونو د مستعار اکاونټونو لخوا کیږي خو لیکوال ډاکټر محب الله اعظم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني
فرزند یو څوک وي مستعار اکاونټ جوړ کړي او چا سره داسې خبرې اترې ور باندې شروع کړي چې هغه ممکن د ته زیان ورسوي د اول باید ځان سره فکر وکړي چې که زه له همدې کس سره چټ کې د خبرې اترې وکړم ګټه یې څه ده د داس یو څوک چې پیژنیم نه پدې پویګم نه چې دغه واقعي شخص د کوم ستاره نو ولې باید زور سره خبري وکم پدې مسایل کې باید سړی ډیر احساس وسی هغه څو سره چې پیژنې نه باید اصلا خبري ونه کې او که خبري کوي هم باید اصولي او رسمي خبري وکي شخصي او دراس خبري باید هیڅ کله ور سره ونه کې
بخت جان هیروی ډیر کله ځوانان خپل داسې عکسونه ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته تاوان رسیږي
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو ټلیفون کې یو شی وي دا ټلیفون ورکیږي در نغلې در نوړي او بیا دغه وکتو هغه پاسورډ هم ورکړي پاسورډ بیا خلاصیږي کنه نو دغه باید دا شون په ټلیفون کې په هیڅ صورت دغه شونونه ګرځول شي بیا ځینې شون چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانېږي نو دا باید دغه مونږ ډیر کوشش وکړو ډیر هڅه وکړو دغه شون مونږ په خپل بایلو کې ونسو ته په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونسو ته ځکه اوس نن سبا ټکنالوژي داسې راغلې ده چې ته به هیڅ فکر نه کوې چې تاسو سره یو شی بل چاته ورغلې وي
دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي په دودیزه وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خبرېږي
په افغانستان کې ډېر جټکان سره دا پېښې شوې دي او کېږي هم چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه ورتلي یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي تهدید یې کړي که چېرې نجلۍ خبرونه مني بیا عکسونه خپروي او ډېری وخت کله چې داسې پېښې وشي په کورنۍ کې نجلۍ سره ډېره بده روي کېږي او تر دې ځایه چې ان وژلې هم دي جنکۍ باید دې ته ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي او په چا باندې ډېر باور ونه کړي که بیا وروسته کومه پېښه وشي بیا به دوی پښېمانه وي
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پېښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلې دي خو ډاکټر محیب الله زغم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خبرېږي قربانیان دي او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي
زه فکر کوم چې هغوی باید خپلو اولادونو سره کښېني په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي او هغه اصلي مسله پیدا کړي مثلا یوه نجلۍ ده یوه خورلنه لري او خپل عکس ورته ورکوي د خادي خبر نو که هغه د عکس خپروي یا بل چاته یې ورکوي یا هغه یې خپروي نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه یعنې هغه باید د یو قرباني په حیث وپېژندل شي باید خواخوږي ورسره وشي او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي
عبدالصمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي یوه وجه یې هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي
زیاتره خپل موبایل باندې نه پوهیږي صرف عکس اخیستل ویډیو کول او نور نشي کولی چې وساتي که چېرته موږ فکر وکړو موږ کورنۍ ته موبایل اخلو هغه باید دغه ټول ورته وویل شي او زیاتره داسې دي چې دغه ملګري دي یا دغه دوستان دي هغه ځینې اخلي نور ځایونو ته ترې انتقالیږي یا ځي یا د ورور لخوانه یا د بل دوست لخوانه یا د ماما زوی لخوانه موږ زیاتره دغسې پېښې وینو نو که چېرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لار وي
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې له کومو لارو د ځوانانو شخصي عکسونه ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوز سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو
استاد نن سبا د ځینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي دا له کومو لارو خپریږي
څو لارې دي چې په اول سټیپ کې موبایل خرڅول دي چې تاسو خپل موبایل وړئ یو دکاندار ته ورکوي او هغه فارمیټ کوي یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي همدې سی ورکوي اعتبار پې کوي چې کلم یو څوک موبایل خرڅي دغه ډیټا ریکوري کوي دویم دا ده په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیګل دي چې تاسو د ویډیو لینک تر لګم چې دغه ویډیو د تاسو یو ګوري کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ هغه لینک تاسو بوزي بل ویب سایټ ته بل ویب سایټ هو به هو بالکل د سی وی لکه د فیسبوک اول ته تاسو تلیکي چې تاسو د فیسبوک نه لاګ آوټ شوئ تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان یم زه څنګه لاګ آوټ شوم نو دوی څه کوي الته تاسو یوزر نیم او پاسورډ ورکچتا سوبر ته لاګین شي. کله چې لاګین شي دغه ډیټیل دغه معلومات الته هکر ته ورشي. هکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي هغه په اسانۍ سره تاسو اکاونټ ته ننوځي. که پاسورډ چینج کړئ چټ سره وسته که هر یو شیر وسته هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. درې موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوي هغه مستقیما معلومه ده چې د سکیورټی مشکل پکې هم ده. او د سلورم ما سره دا ده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوئ. دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لارې راځي چې الګ چلی تاکسونه ولیږي یا چلی الګ تاکسونه ولیږي او څو وخت بعد هغه الګ راجک شي یا هغه جلی راجک شي یو بل تهدیدی اکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم. او پنځم موږ سره وای فای دی. وای فای که زه درته وایم په عموما کې وای فای د ټولو نه خطرناک شی دی. که تاسو په یوه اداره کې هستئ او د هغې آی ټي هلته په اداره کې موجود وي او تاسو وای فای د هغه نه اخیستلی یا هغه کنکشن مو اخیستلی نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمله طور باندې خوندي ناستئ. او بل میموري ده چې د میموري تاسو سره میموري کارت دی یا په موبایل دی چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوي یا په داخل کې تاسو خپل موبایل خې دی یو کس راځي میموري کارت ته وباسي ډیټا ته اړي او بیرته تاسو درکې نو دا غټ لامل دی. که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي په خپل مانیټر کې هغه کار.
د حل لارې څه د فرزندوی باید څو کې
کچیرته تاسو یو چا سره شخصي چټ کوي د آپشن شته چې تاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي. بیا هم که چا سره ډیر شخصي چټ وکړي آن د سپاټ هغه تاسو ډیلیټ کړئ چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري. نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی مخکې نه و. یعنی جانب د مقابل لپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو لپاره هم ډیلیټ شي. هیڅ وخت په چا باور مه کوئ. غټ لامل یې دغه شی کېدلی شي. که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي. که څومره هم اعتبار په یو چا وکړئ بیا هم هغه داسې کار کې. پاسورډ د سړي چې فینګر پرنٹ باندې اعتبار نه دی پکار هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ. سو واړو حروف غټ حروف کریکټرز ولري چې کله پاسورډ مو ورکو پاتې کې داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کړئ چې تاسو مثال ټولنیز شبکو اکسونه په دې شنو باندې پاسورډ ولګيږي. نو کله چې مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کړي د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي هغه د دې باید فرق وي. نو کله چې دا دواړه بدل وي کله داخل هم شي تاسو موبایل کې تاسو شخصي ډیټا ته هیڅ کله لاسرسی نشي پیدا کولی. یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ یو لاک دی یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن د فیک یعنی نقلي. نو دلته څه کیږي چې کله یو څوک لاګین کیږي مثال ما تاسو ته موبایل درکړه تاسو راځئ لاګین کیږي یا زما موبایل کې شخصي چټ ته ځئ. نو کله چې تاسو په فیسبوک کلک کوئ هغه تاسو ته وایي چې تاسو فیسبوک کار نه کوي مشکل لري. نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري هغه اصلا داسې نه. هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلک وکړئ یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف په طریقې ورته سیټ کیږي.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
جانان را شغو راش پا گلشن وی بہار دی دڑکائی میں بے قرار دی زمان شیرین یار جانان راش پا گلشن وی بہار دی دڑکائی میں بے قرار دی زمان شیرین یار گلشن وہی بہار دے دڑکائی میں بے قرار دی زما شی دی تیار
جانا نہ راشا جانا نہ راشا پگل شان نہ وے